افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. مخله دې چې د دې خبرونه د مطالبه معرفي وکړم پایله دې صف خبرونه کوو. چین وايي کړي طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان نړیوالو معیارونو ته غاړه کېږدي نو په رسمیت به وپېژندل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په خپله اوونیزه خبري غونډه کې د یوې پوښتنې ته چې آیا پیکینګ کې د طالبانو د سفیر ټاکنه د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو په معنا ده، په ځواب کې وویل پیکینګ باور لري چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې منځوي نه شي، خو هغه زیاته کړه چې چین هیله من دی افغانستان به د یوه آزاد او ټول شموله حکومت د رامنځته کولو، د معتدلې کورنۍ او نړیوالې پالیسۍ د تطبیق، د تروریزم د ځپلو، له نړیوالو او په تېره له ګاونډیانو سره د ښې اړیکو د پاللو، او په نړیواله ټولنه کې د ادغام له لارې د نړیوالو غوښتنو ته ځواب ووایي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل که داسې وشي نو د طالبانو حکومت به په طبیعي ډول په رسمیت وپېژندل شي. طالبانو تېره اونۍ اسدالله بلال کریمي په پیکینګ کې د افغانستان د سفیر په توګه په دنده وګماره. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 2 کاله تېرېږي، خو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د اقلیمي بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت د پاملرنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې وچا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیویي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تېرو 2 لسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو، لکه د تودوخې د لوړېدو، د اورښتونو د کمېدو او د ځنګلونو د کمېدو د ستونزو یادونه کړې، او ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي، بې وخته اورښتونه، د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیاتېدو دي. ښاغلی اندرس په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمېدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. د زیاتوی چې افغانستان د اقلیمی بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی، او د ستونزې په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د وچا مشر په افغانستان کې د اقلیمی بدلون له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره د نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر خبرداری ورکړی چې په منځني ختیځ کې د روان کړکېچ له کبله اروپا د تروریستي حملو له لوی ګواښ سره مخ ده. یلوا جانسن نن یوې خبری غونډې ته وویل د اسرائیل او حماس څخه دریز ډلې ترمنځ جګړې له کبله چې په ټولنه کې کوم ویش راغلی، داسې مهال چې د کریسمس جشن را روان دی، په اروپایي ټولنه کې د تروریستي حملو خطر شته. هغې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل او دفتر هم سمدستي په دې اړه د جزئیاتو لپاره غوښتنې نه دي ځواب کړي. اروپایي ټولنه او متحده ایالات حماس د ایوی تروریستي ډلې په توګه پیژني. مېرمن جانسن دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې راټول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ماښام د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې د ایفل برج مخې ته یوه برید کوونکي یو جرمني سیلانی د چړې په ګزارونو وواژه او 2 تنه نور ټپیان کړل. د غزې په جنوب کې هم د اسرائیل پوز عملیات لزمکه او هوا څخه روان دي. اسرائیل دا عملیات داسې مهال پیل کړی چې متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو پر لپسې ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرائیل ژمنه کړې چې دا عملیات به د حماس ډلې تر پوره ځپلو پورې روان وي. د نیپال حکومت وایي شپږ وګړي چې د روسیې ځواکونو په لیکو کې وو په اوکراین کې وژل شوي. د نیپال حکومت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ، پر روسیې غږ کړی چې د خپل پوځ په لیکو کې د نیپالي وګړو له استخدام څخه ډډه وکړي. په بیان کې له روسیې څخه غوښتنه شوې څو هغه نیپالي وګړي چې اوس هم د روسیې په پوځ کې دي سمدستي نیپال ته واستوي. بیان زیاتوي چې کټمنډو اوس مهال د هغو نیپالي وګړو د آزادولو هڅه کوي چې د روسیې ځواکونو په لیکو کې وو او د جګړې په مهال د اوکراین سرتیرو لخوا اسیران شوی دی. خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ماشومانو د لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف افغانستان د هغو 10 هیوادونو په سر کې راوستي چې ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
بچم وګړي دینار دی وروره، نه کسب تا نه مزدوري تا.
په دې اړه مو چې نړیواله مرستندویه ټولنې تل د افغانستان روان بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسیموي، څومره دوی په خپل مسؤلیت لري د اقتصادي چارو له یو پو سره مرکه کړي.
خلیجان په خپل وار سره د خپل دی حضور د توجیه په خاطر افغانستان سره د ساري مرستې وکړي، او د دوی تنه دا و چې په افغانستان په خپل پښو درېږي او نمونه وګرځي منطقې ته. او متاسفانه ټول منابع د واکمنانو لخوا تالاش شو.
د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبان د حکومت یو شمیر مخالف او څیرو او فعالانو درې ورځې غونډه پای ته ورسیده.
دغه نتیجې ته ورسېدل چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی. افغانستان خلکو د خوښي وړ نظام باید نه په افغانستان کې جوړ شي.
او دغه راز به د هم واورې چې یو ایرانی لورپوري چارواکي ویل چې په هغه هیواد کې د بهرنۍ پانګونې تر ټولو ډیر غوښتونکي افغانان دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دې صندوق په یو راپور کې ویلي اوس مهال د افغانستان یو اویا سلنه وګړي مرستو ته اړ دي. د بل خو د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری مشر ویلي افغانستان لا هم د 2021 کال د اګست میاشتې له بیړني وضعیت نه دی وتلی. د هغه میاشتو چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل.
افغانستان د ارمنو او هغو هیوادونو په سر کې چې ډېرې وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای افغانستان د ارمنو له ادرسه د ګواښ تر ټولو په لوړه درجه کې دی او همدا اوسی یو اویا سلنه یعنی 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف په یو نوی راپور کې له ایتوپیا، کانګو، سوډان او یمن هم په افغانستان کې وضعیت پیچلی بللی او دا هیوادی د هغو لسو نورو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته احتیاج دي. یونیسف په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اغیزې هم ډېری ګواښونکي بللي او له همدې امله یې د بهرنیو سرچینو څخه د بشري مرستو تمویل په دې شرایطو کې یو مهمه وسیله یاده کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یا یو انیسیار مشر افغانستان واک ته د طالبانو له رسیدو یعنی د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له بیړني وضعیت سره مخ بولی وای د هیواد د بشري حقونو د ناوړه وضعیت له امله د انزوا پر لور تللی دی. ایو ابزرور خبری وی پانی پرون راپور ورکړی چې لیوناردو زولو پرون په بروکسل کې ویلي دوی افغانستان کې وضعیت تتل دی او بیړني حالت پسترګه ګوري. هغه دا هم ویلي چې یونیسیار اوس مهال لا هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړني چاره بوخته چې د پاکستان د حکومت د پریکړې پر بنسټ د نوومبر له لومړۍ نیټې د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې بېوزلي وایي د نامناسب او بد وضعیت په اوج کې شپې ورځې تیروي. ننانګرهار اوسیدونکو جانان
بچم وګی دینار دی ورور نه کسبتا نه مزدوریستا ایمنګ دی دولت نه دا خواسته چې مونږ ته کار پیدا شي روزګار پیدا شي مونږ خپل بچانو ته یو 2 روپۍ مزدوری و.
د کابل اوسیدونکو تخمینه بیا وای نه په هیګی چې خپل ژوند اړتیاوی څه ډول پوره کړی.
زموږ لپاره د ژوند شرایط ډیر سختي مونږ خو پرېږده خو اولادونه مو باید دومره سهول لري چې خېټه یې مړوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه تخنیک په نړیواله کچه هم مطرح دی او تر څنګ اړمنو ته د مرستو رسولو لپاره د بودیجې کمی بل ستونزه ده چې د وضعیت د لا خرابېدو لپاره زمینه برابره کړې ده.
و امر دلته د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوسته چې ډیری وګړي بشري مرستو ته اړ دي. په دې اړه مې مخکې د اقتصادي چارو له پوه زرخ شافیزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې نړیوال مرستندوی ټولنې تل د افغانستان روان بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسموي، څومره مسؤلیت خپله د نړیوالو مرستندوی ټولنو ته متوجه دی؟
داسې دی چې دا مرستندوی هیوادونه اولویتونه هر وخت تغییر مومي. نن یو هیواد دی بیا بل هیواد دی. اوس د اوکراین جګړه چې رامنځته شوې دي مرستې نور هیوادونو سره کمه شوله. اوس چې دا تازه مسله د اسرائیل جګړه ده لا پسې کم شوې دي، ځکه چې دا منابع د مرستې هم محدود دي، بې حساب او لایتناهي نه دي. په دې خاطر خو به دا وي چې هیوادونه په خپل پښو باندې ودرېږي، مخصوصا افغانستان غوندې یو هیواد چې د منابعو څخه ډک هیواد دی. یوازې د ښه حکومتداري او د ښه مدیریت نشتون سبب دي ګرځېدلی دي چې خلک فقر سره مخامخ وي او لوږې سره مبارزه وکړي. تل دا نوې مسله نه ده، دا کلونه کلونه کېږي چې د افغانستان خلک
دا درسته ده چې د طالبانو حکومت هم منځوي دی په نړیواله سطح او څه باندې دوه یا دوه نیم کاله کېږي چې وخت رسېدلی دی. نړیوالې ټولنې من جمله نړیوالو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې 40 کاله حضور درلود. دوی څه فکر کوي چې آیا دوی هم د افغانستان د همدغه وګړو چې نن ورځ مرستو ته لاس غځولی دی یو مسؤلیت دوی هم لري که نه لري؟
داسې دی چې خارجیان په خپل وار سره د خپل دی حضور د توجیه په خاطر افغانستان سره بیساری مرستې وکړلې او د دوی تمه دا و چې په افغانستان په خپل پښو ودرېږي او نمونه وګرځي منطقې ته. او متاسفانه د ټول منابع د واکمنانو لخوا تالا شو او افغانستان ته ډېر لږ ورسېدل. په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پاتې شو او وزګاري هم بېدات ای. وروسته بیا بدلون دغسې راغی چې افغانستان په هېڅ هېواد لخوا په رسمیت نه پېژندل شوي او دا یو ستر ناورین ده، نو ځکه چې د بینالمللي مالي سیستم څخه موږ بهر پاتې شوي یو. پانګونه نشي کېدلی، په رښتیا توګه یو تبلیغات دي، یو حقیقت دی. منطقوي پروژې دلته په افغانستان کې نه تمویلېږي. نور د بین المللي موسسات لکه ایم ایف، لکه ورلد بینک، لکه ایشین ډیولپمنت بینک څخه موږ پورونه نه شو اخیستلی. نو مشکلات ډېر سخت دي. موږ یو ریاست اقتصاد لرو، د داخلي منابعو مرستې هم کمې شوي دي.
حافظ صاحب، نړیوال د بشري وضعیت د خرابېدو خبره تل کوي. دوی وایي چې ډېر اندېښمن دي د افغانستان بشري وضعیت. دوبۍ کې د اقلیم د بدلون د ملګرو ملتونو کانفرنس پرانستل شوی. افغانستان ویل کېږي او چا داس خبرداری ورکړی دی. مشر نن بیا هم دا خبره کړې چې افغانستان یو د اقلیم د بدلون لوی قرباني دی. د اقلیم بدلون اغیزو کې غومره لور نه لرلې. مزیره غازونو چې نړۍ ته خبريږي 0.01 افغانستان رول لري، خو ستر قرباني د اقلیم د بدلون دی. ولی افغانستان استاذ ته په دې کانفرنس کې بلنه نه ورکول شوې. د افغانستان کې تقریبا د ډېر لوی پروژې د اقلیم د بدلون سره تړلې وي. هغه ټول په ټاپه درېدلې دي.
چې یو لوی پروژې د دنیا توصیه پایدار په نوم د ملل متحد لخوا دی، هغه د وروسته پاتې هیوادونو لپاره چې پرمختګ وکړي. او د دوی موخه دا نه دی چې یوازې دوی سره مرسته وکړي، دوی دي چې دا مهاجرتونه بند شي او نور ناروغتیاوې خپره نه شي، ساري ناروغتیاوې. په دې خاطر باندې دوی په نوم د توصیه پایدار یو پروګرام لري. اما افغانستان له دې کبله چې پر سپېده دي پنځل شوي یا تر توصیه پایدار د ملل متحد څخه هم بې برخه دي. په دې خاطر افغانستان افغانانو ته پکار دی چې یو مشروع مقتدر رسمی او د احترام وړ نظام جوړ کړي، تر څو دنیا وکولی شي چې کوونه افغانستان سره مرابطه وکړي. دا په دې معنی نه دی چې ټول مسؤلیتونه په افغانانو دي. دا خلک هم وظیفه لري چې د افغانستان د رغونې لپاره، د ویجاړ افغانستان لپاره مرستې وکړي.
د اقتصادي او سیاسي چارو پوه ازرخش حافظي و.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د اوترش په پلازمنه ویانا کې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالف څیرو او فعالانو درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د غونډې برخوالو د ډلو سیاسي ګوندونو مدني بنسټونو او خزو ترمنځ د اجماع رامنځته کولو لپاره پر یوې تګلارې هوکړه وکړه. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ویانا کې د یو شمیر طالب ضد څیرو او فعالانو درې ورځنۍ غونډه د ډلو سیاسي ګوندونو مدني بنسټونو او خزو ترمنځ د اجماع رامنځته کولو لپاره د یوې تګلارې په جوړولو سره پای ته ورسېده. شکریه بارکزای چې یو سیاسي فعال او د یادې غونډې ګډونواله وه، نن سه شنبه د ویانا د غونډې په درېمه ورځ یې ازادي راډیو ته وویل دا تګلاره د افغانستان د خلکو د رایې او ځای کولو او د راتلونکي لپاره لید لوری دی. نوموړی وویل
منګه د خبرو اترو په ترڅ کې دغه نتیجې ته ورسېل چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی او افغانستان د افغانستان خلکو د خوخي ور نظام باید نه په افغانستان کې جوړ شي چې پاګه کې د افغانستان د خلکو حقوق تضمینيږي، پاګه کې د افغانستان ملي ګټې ساتل کیږي او باید افغانستان دغه انزوانه خلاص شي.
کڅم د طالبانو حکومت لري وړاندې د ډول خوندې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په مخه بللې. خود افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه چې د طالبانو یو مخالفه جبهه بلل کیږي او د دوی پر وړاندې وسلوال مقاومت هم کوي. مشري احمد مسعود د دغه غونډې په دوی مورز وویل د ته په پام سره چې طالبانو د خلکو لپاره بللار نه د پریخي لو وسلوال مقاومت پرته بل چاره نشته. هغه وویل له همدې امله افغانستان بهر هیڅوک حق نه لري چې دغه وسلوال مقاومت مخاوني سي او دوی غواړي چې د طالبانو پر وړاندې وسلوال مقاومت د یو سپیشل امر په توګه وګڼل شي. د ویانا د دریو میډو وی خوندې برخوالو چې د یک شنبې په ورځ پیل او درې ورځې دوام وکړ، د افغانستان د سیاسي راتلونکو لپاره د ویلارې نقشې په اړه د نظرونو دراټولولو په اړه بس او خبرې وکړي. دغه راست په دې غونډه کې د طالبانو یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو په آنلاین ډول هم برخه اخیستې وه. که څه هم د طالبانو حکومت خپلو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې بې ځایه پروپاګند به دوی ته زیان ورسوي، خو د دا ډول غونډو ترسره کیدل به څومره د طالبانو حکومت دی ته اړ کړي چې په افغانستان کې خپله تګلاره بدله کړي. د سیاسي چارو کارپوه بشیر دودیال وایي که د پخوانیو څیرو پر ځای نوې څیرې د وخت د ویش په موخه نه، بلکې د یو متحد او پرمختللي افغانستان د رامنځته کولو لپاره نوښتونه وکړي، ډېر اغېزمن به وي.
که د دوی شعار یو ډیموکراتیک او منتخب نظام وي، یو متحد او پرمختللی افغانستان وي، او د نننی عصر او وخت له غوښتنو سره سم شعارونه وي، بیا ښه ده.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد د دې غونډې په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو طالب چارواکو تر دې مخکې د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفینو د وروستیو غونډو په اړه غبرګون ښودلی دی. دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی له افغانستان بهر دا ډول غونډې غیر قانوني وبللې او وی ویل چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي. هم مهاله چې د طالبانو پر ضد وسلوال چریکي بریدونه زیات شوي، د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو د یو شمېر مخالفو ډلو دغه ډول غونډې چې د هغوی د استازو شتون پرته چې په مسکو او د تاجکستان په دوشنبه کې جوړې شوې وې غبرګون ښودلی او خبرداری ورکړ چې بې ځایه پروپاګند به دوی ته زیان ورسوي. په ویانا کې نننۍ غونډه له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د طالبانو د مخالفو څیرو درېمه ناسته ده، چې هغه مخکینۍ ناستې چې په تاجکستان او روسیه کې ترسره شوې د طالبانو استازو پکې ګډون نه درلود.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
د اسرائیل په غزې په جنوب کې لازمکه او هوا څخه په ځی عملیاتو ته زور ورکړی. اسرائیل دا عملیات داسې مهال پیل کړی چې متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر لپسې غوښتنې ترې کړې چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. نور په دې رپورټ کې.
د اسرائیلو پوځ نن د غزې د ترنګې په جنوبي برخه کې لزمکه او هوا څخه پوځي عملیاتو ته زور ورکړ. د راپورونو له مخې اسرائیلو په نننیو عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان مړه او ټپیان کړي، او دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ملګرو ملتونو په وار وار ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرائیلو ژمنه کړې چې حملې به د حماس د سخت دریځې ډلې تر ځپلو پورې روانې وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. رویټرز خبری آژانس د سیمې د اوسیدونکو او په سیمه کې د خبریالانو له قوله په راپور کې وایي چې په دې هوایي حملو کې د غزې د جنوب هغه ګڼمیشتې سیمې هم په نښه کیږي چې اسرائیلو یې خلکو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی. امریکایي چارواکو په غزه کې د اسرائیلو او حماس د سخت دریځې ډلې ترمنځ د اوربند له پای ته رسیدو وروسته د زیاتېدونکو تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرائیلو تمه لري چې پر هغو سیمو د حملې نه کوي چې د خوندي سیمو په توګه په نښه شوي، په ځواب کې ویلي چې دا خبرې له وخته مخکې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي اسرائیل باید له نورو داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په غزه کې بشري وضعیت چې پخوا لا ترینګلی وو نور هم خراب کړي. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دوجاریک پرون وویل چې ګوتریش د حماس د سخت دریځې ډلې او اسرائیلو ترمنځ د جګړو د بیا پیلېدو له کبله خورا زیات اندېښمن دی. ښاغلی ګوتریش ویلي هغه خلک چې اسرائیلو هغو ته له خپلو کورونو د وتلو ویلي د تلو لپاره خوندي ځای او د بقا لپاره هیڅ نه لري. اسرائیلو د غزې د ترنګې شمالي برخه په نومبر میاشت کې ونیوه، او وروسته له دې چې د جمعې په ورځ د یوې اونۍ په مخه نافذ اوربان پای ته ورسېده، په پاتې جنوبي برخه کې یې عملیاتو ته زور ورکړ. د حماس د متحده د اسلامي جهاد د افراطي ډلې پوځي څانګې ویلې دي چې جنګیالیو یې د غزې د جنوب د لوی ښار خان یونس په شمال او ختیځ کې له اسرائیلي ځواکونو سره سختې نښتې کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي اسرائیلي ټانکونه غزې ته له سرحد څخه ورننوتي دي، او د شمال او جنوب ترمنځ لویه لاره یې بنده کړې ده. د اسرائیلو پوځ تایید کړي چې له خان یونس څخه شمال ته لویه لاره د جګړې ډګر دی، او ځکه دوی بنده کړې ده.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د نجونو د زده کړې فعال ملاله یوسفزی وای پر افغانستان واکمنو طالبانو نجلۍ توپ غیر قانوني کړی او غوښتنې وکړه چې جنسیتي توپیر پالنه یا جنسیتي اپارټاید د بشریت ضد جنایتو بلل شي. ملاله یوسفزی دغه څرګندونې نن د جنوبي افریقا په پلازمینه جوهانسبورګ کې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر او د نژادي اپارټاید د سرسخت مخالف نلسن مانډیلا د لسم تلین په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. هغه وویل نجونې چې ښوونځیو ته په افغانستان کې لتلو منع شوي ډېری له خپګان سره مخ شوي او زیاته کړه چې یو شمېر نجونو مخدره موادو یا ځانوژنې ته مخه کړې ده. ملاله یوسفزی وویل د جنوبي افریقا وګړو ډېره مبارزه وکړه چې نژادي توپیر پالنه یا اپارټاید په نړیواله سطح د یوه جرم په توګه په رسمیت وپېژندل شي. د دوی دغو هڅو ته هم وروسته د نړۍ ډېر پام واوښت. خو د نوموړي په خبره د جنسیتي اپارټاید په اړه تر اوسه درست تعریف نه دی شوی. هغه وویل چې موږ اوس فرصت لرو چې دا کار وکړو او زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د یو نوي منشور په چوکاټ کې چې پرې بحثونه روان دي باید جنسیتي اپارټاید هم د جنسیتي اپارټاید درست تعریف وشي. د بشری حقوقو په برخه کې د خزو د حقوقو ځینې افغان فعالانه ادعا کوي چې د افغان خزو د خودجوش غورزنګ غړي منجا صدیقي د پلوچرخي زندان ته لیکدول شوی او روغتي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. منجا صدیقي د روان کال د تل په ومه طالبانو د کابل ښار په سید نور محمد شامینه کې ونیوله. د دوشنبه په شپزینو فعالان و ازادي راډیو ته د غرستایید کړ چې د افغان خزو د خود جوش غورزنګ یو بل غړي جولیا پارسي هم روختون ته لیکدول شوې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د خزو د حقونو ځینې افغان فعالان ادعا کوي چې د افغانستان د خزو د خود جوش غورزنګ غړي منیجه صدیقي د څرخی پله زندان ته لیکدول شوې. دوی وایي د منیجه صدیقي او نورو معترضو خزو وضعیت چې د طالبانو په زندانونو کې دي د اندېښنې وړ دی. منیجه صدیقي د روان کال د تلې په ولسمه د کابل ښار په سید نور محمد شامینه یا کارتینو سیمه کې ونیول شوه. د افغان خزو د همیاری بنسټ مسؤل ګلچهرې یفتلی ازادي راډیو ته وویل چې پرون خبره شوه چې منیجه صدیقي د څرخی پله زندان ته انتقال شوه.
زندان پلوچرخی جای برای قاتلین
د څرخی پله زندان د قاتلانو جنایتکارانو او د بشري حقوقو د سرغړونکو لپاره دی، نه د غونجونو او خزو لپاره چې د خپل مدني حقوقو لپاره اعتراضونه کړي. دا د هر وګړي حق دی چې د بی عدالتۍ پر وړاندې اعتراض وکړي. لدو کلنو ډیر موده کېږي چې موږ د وطن خزي په سیستماتیک ډول حذف شوې دي.
تاریخ کلو سیستماتیک حذف شدن.
منیجر دیروز پلوچرخی بردن شما چی میکنین؟
دا غږ چې د منیجه صدیقي مور ته منصوب دی د ځینو خزینه فعالانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی. نوموړی هم دا ادعا کوي چې منیجه صدیقي د څرخی پله په زندان کې دا او روغتیایي وضعیت هم خراب دی. هغه له خزینه فعالانو غواړي چې د لور د خلاصون لپاره یې هڅې وکړي. د دې ترڅنګ د دوشنبه په ماښام د معترضې میرمنې جولیا پارسي همکارانو هم ازادي راډیو ته ومنله چې د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی او روغتون ته وړل شوې. د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي د طالبانو لخوا د څرخی پله زندان ته د نیول شویو خزینه فعالانو لیکت ښیي چې دوی غواړي د معترضې میرمنې د ډیر وخت لپاره په زندان کې وساتي. یوې خزینه فعالې پارسي مبارز ازادي راډیو ته وویل
این بار دغه طالبانو در واقع دښمنی
طالبانو د ځینې معترضو میرمنو سره خپل دښمنی څرګند کړه. په خو هغه خزی چې په بند کې وې د دوه میاشتو په موده کې به خوشی کېدلې، خو اوس جولیا پارسي، منیجه صدیقي او نور معترض میرمنې د ترخی پله زندان ته لیکدول شوې، یعنی ډیره موده به په بند کې پاتې کیږي.
ولی په صداها ادامه داشته او ادامه دارن.
خزینه فعال نسرین حمیدی وایي طالبان هڅه کوي چې خزی په زندانی کولو، شکنجو او ځپلو سره مجبور کړي چې خپل حقوق تیر شي. خو نو موړی زیاتوي چې خزی به د خپل حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر مبارزه ته دوام ورکړي.
متاسفانه وضعیت میفهمیم که بالای روی
له بعد مرغ دا وضعیت د خزو پر روحی منفی اغیز کوي. خو بیا هم خزی غلی نکینی او د خپل حقونو د غوښتلو لپاره به مبارزه ته دوام ورکړي.
مبارزه میکنن و به مبارزه خود ادامه میتن.
د دغه فعالانو او معترضانو په وینا د منیجه صدیقي او جولیا پارسي ترڅنګ دوه نورې معترضې میرمنې دا پروانی او پریسا آزاده هم د طالبانو په بند کې دي. خو بهادر کریمی د لندې میاشتې په دوهمه نیټه په ضمانت خوشې شوه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید ژر تر ژره ټولې معترضې خزي خوشې کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه دغه خزینه فعالانو او معترضانو نیول تایید یا رد کړي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو تر بیا واکمنې د ورسته پر خزو ډیر بندیزونه ولګول، د دغو بندیزونو پر ضد د خزو اعتراضونه وځپل او ځینې معترضان یې هم زندانی کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
له ایران مو پرون راپور درلود چې د هوادی ولول پوری چارواکي ویلي چې د ایران په شپارسو ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او له کار کولو منع شوي دي. په عین حال کې د ایران د بهرنۍ پانګونې د ټولنې مشر بیا ویلي دي چې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې تر ټولو ډیر غوښتونکي افغانان دي او افغانانو هم په ایران کې ډیره پانګونه کړې ده. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نه ملاتړ په اړه د ځینو افغان فابریکو څښتنانو او سوداګرو له نیوکو وروسته یو ایراني چارواکي په دې وروستیو کې خبر ورکړ چې په دغه هیواد کې د بهرنۍ پانګونې تر ټولو زیات غوښتونکي افغانان دي. د ایران د بهرنۍ پانګونې ټولنې مشر حسین سلیمی د دغه هیواد د کارګرانو له یو اژانس اینا سره په خبرو کې ویلي افغانان په وړو پروژو کې د پانګونې غوښتنه کوي او په ایران کې د دوی د پانګونې د پروژو ارزښت شاوخوا دوه میلیونه ډالر دی. که څه هم ښاغلي سلیمی په ایران کې د هغو افغانانو کره شمېره وړاندې نه کړه چې د پانګونې غوښتونکي دي، خو یې ویل په روان کال کې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې لپاره د صادر شویو جوازونو ارزښت څلور میلیارډ ډالرو ته رسېدلی چې ډیری یې د ترکیې، افغانستان، عراق، د منځنۍ آسیا هیوادونو، چینایانو او اروپا ته صادر شوي دي. خو ولې دغه افغان پانګوال له افغانستان خپلې پیسې وباسي او په ایران کې پانګونه کوي؟ یو شمېر دغه پانګوال وایي په افغانستان کې مناسب چاپېریال نشته چې له همدې امله یې په ایران کې پانګونه کړې ده. سعود بختیار په ایران کې یو له افغان پانګوالو څخه دی چې د تېر جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته دغه هیواد ته تللی. په ایران کې د خپلې پانګونې له امله افغانستان کې د پانګونې لپاره ناسم چاپېریال ګڼي. هغه چې د لس زره امریکایي ډالرو په پانګونې په ایران کې د جرابو د تولید فابریکه جوړه کړې، ازادي راډیو ته یې وویل
په افغانستان کې د ناوړه شرایطو له امله چې هلته ژوند کول سخت دي. په تېره بیا د هغو کسانو لپاره چې په تېر حکومت کې کار کاوه، ما د دې لپاره چې چاته اړ نه شم او یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړم د جرابو د تولید دا کارخونه مې جوړه کړه. دا کار ما د خپل ذوق او خوښۍ له امله نه دی کړی، بلکې له یوې بدمرغۍ له امله مو کړی.
ښځینه افغان سوداګره صدیقه رسولی چې په کابل کې د لاسي صنایعو او افغاني جامو په برخه کې پانګونه کړې وای، د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته یې کاروبار پیکه شوی او خپل پانګه یې ایران ته ولېږدوله. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما هیڅ پلور نه درلود، هټۍ مو وتړل شوه او ورځ په ورځ پیرودونکي کمېدل. د طالبانو له راتګ وروسته زه دوه میاشتې په افغانستان کې وم، خو وروسته ایران ته راغلم. دلته مو اته زره ډالر پانګه وکړه.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې په افغانستان کې ګڼو سوداګرو مېرمنو ادا کړې وه چې کاري چاپېریال د دوی لپاره مناسب نه دی او د تیرو کلونو په څیر پلور نه لري. دغه راز تر دې مخکې د فابریکو یو شمېر څښتنانو د حکومت نه ملاتړ او د خامو موادو د لوړو بیو په اړه ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و او ویلي و چې د دوی سلګونه فابریکې تړل شوي او مسلکي کسان نه هېواده وتلي دي. خو د دوشنبه په ورځ د طالبان حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپله ایکس پاڼه کې د افغانستان د صادراتو په تاریخ کې د بې ساري زیاتوالي خبر ورکړی. یاد معاونیت زیاته کړې چې د 2023 کال په 11 میاشتو کې افغانستان له 1.1 میلیارد ډالرو ډیر صادرات درلودل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه کڅه په هیواد کې د پانګونې او صادراتو وضعیت ښه بولي، خو وایي چې لا هم د یو شمېر فابریکو خاوندان له هیواده بهر ژوند کوي او کارخونې غیر فعال دي. د یادې خونې د دارالانشا مشر اختر محمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
زموږ د فابریکو یو شمېر ماشینونه اوس پرچاو دي چې سختنانې بهر کې دي او یو شمېر نور فعال دي. صادرات یې ښه دي او وضعیت یې ښه دی.
د په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د سوداګرو او پانګوالو په ګډون ګڼ شمېر افغانان بېلابېلو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شول. د دغو افغانانو په منځ کې د فابریکو څښتنان، صنعتکاران، انجینران، امنیتي ځواکونه او عام خلک هم شته چې بې دندو شوي دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه وو نیوز پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. چین وای کده طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان نړیوالو معیارونو ته غاړه کېږدي نو په رسمیت به وپیژندل شي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په خپل ونیزه خبری غونډه کې دې پوښتنې ته چې آیا په پیکینګ کې د طالبانو د سفیر ټاکنه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا ده، په ځواب کې وویل پیکینګ باور لري چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې منځوي نشي، خو هغه زیاته کړه چې چین هیله مند دی افغانستان به د یو آزاد او ټول شموله حکومت د رامنځته کولو، د متدلې کورنۍ او نړیوالې پالیسۍ د تطبیق، د تروریزم د زپلو، له نړیوالو او پتیره له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو د پاللو او په نړیواله ټولنه کې د ادغام لارې د نړیوالو غوښتنو ته ځواب وایي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویان ویل که داسې وشنو د طالبانو حکومت به په طبیعي ډول په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو تیرونه اسدالله بلال کریمی په پیکینګ کې د افغانستان د سفیر په توګه په دنده وګماره. په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ څخه باندې دوه کاله تیریږي، خو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د نجونو د زده کړې فعال ملاله یوسفزی وایي پر افغانستان واکمنو طالبانو نجلۍ توپ غیر قانوني کړی او غوښتنه یې وکړه چې جنسیتي توپیر پالنه یا جنسیتي اپارټاید د بشریت ضد جنایت وبلل شي. ملاله یوسفزی دغه څرګندونې نن د جنوبي افریقا په پلازمینه جوهانسبورګ کې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر او د نژادي اپارټاید د سرسخت مخالف نلسن مانډیلا د لسم تلین په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. هغه وویل نجونې چې ښوونځي ته لتلو منه شوي ډیری له خفګان سره مخ شوي او زیاته کړه چې یو شمېر نجونو مخدره موادو یا ځانوژنې ته مخه کړې ده. ملاله یوسفزی وویل د جنوبي افریقا وګړو ډیره مبارزه وکړه چې نژادي توپیر پالنه یا اپارټاید په نړیواله سطح د یو جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي. د دوی دغه هڅه هم وروسته د نړۍ ډیر پام واوښت. خو د نوموړي په خبره د جنسیتي اپارټاید تر اوسه درست تعریف نه دی شوی او باید ملګري ملتونه د یو منشور په چوکاټ کې د جنسیتي اپارټاید موضوع درسته تعریف کړي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د اقلیم د بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت د پاملرنې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې اوچا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تیرو ولسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو لکه د تودوخې د لوړېدو، د ورښتونو د کمېدو او د ځنګلونو د کمېدو د ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي، بې وخته ورښتونه، د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیاتې دودی. ښاغلی اندرس په افغانستان کې د بیزه شو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. د زیاتوي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر خبرداری ورکړی چې په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ له کبله اروپا د تروریستي حملو لوی ګواښ سره مخ ده. ایلوا جانسن نن په یو خبری غونډه کې وویل د اسرائیل او حماس اخدریز ډلې ترمنځ جګړې له کبله چې په ټولنه کې کوم ویش راغلی دی، داسې مهال چې د کریسمس جشن را روان دی په اروپایي ټولنه کې د تروریستي حملو خطر شته. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل او دفتر هم سمدستي په دې اړه د جزئیاتو لپاره غوښتنې نه دي ځواب کړي. د نیپال حکومت وایي شپږ وګړي چې د روسي ځواکونو په لیکو کې وو په اوکران کې وژل شوي. د نیپال حکومت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ پر روسي غږ کړی چې د خپل پوځ په لیکو کې د نیپالیي وګړو له استخدام څخه ډډه وکړي.
د ځوانانو خبرونه د
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې خبه وای او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. په ایوی بلی تانې څنګه خبرونه کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي، ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کېدی شي؟ هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کیدی شي، او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پای راسره ووسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کریکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي، او دا واضح خبره ده مونږ ته سوې چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان د
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
بازی خلکی دی تندی والا زړه ډیر وډکه زړه لري، خو ډیر غاټه غاټه باټي ولی هغه خو د څه دروغ ویل چې زه خپل عام قومندان یم، عام منډی والا اکمالات کوم او ټول کار ز خپل کوم، دراله کې هغه فلسکار و خپل اوس و له دروغ نه پیدا ویل. خو کله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل اوس هغه به چاره فکر نه کوم چې خپل فلسکاری منډی والا په سمه توګه کولای نه سو، نه پوهیږي اوسم باټي وایي دا بعض خلکی چې دی عادت څه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي، په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یې سویه جیګ وخی، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي.
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپل دوی ته خنه وي.
د ځوانان ته ویل شي او غوی پلټل شي او جته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید موږ ټولنې بهبود خو ته لرځ، او کم دې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم دې بیا کوي، بیا ټولنه نور هم سره خرابېږي. ما خو هغه ځوانان ته توصیه دادا چې لدې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړې ته سړی رسوي شي، که زیان واسي دا خو کازی په شهرت طلبي ده، او دا مخ په خرابي بیا ځکه دی هغه انده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به درېمه ورځې په څلورم ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا د تم زیان ده او ټولنې تم زیان ده او دی بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغ و مزل لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهیږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی و همغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځې نه لري کړي، لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخ نه لري کې او یو بل کس راولي. نو دا دی باعث کیږي چې بیا وروسته خپل اعتبار کم کی او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ کې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دي موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب خوندې ترې جوړ کړي ریش خان په وحید د دې لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح غبن یو قسم ریش خان دوه دی د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره تاریخ ام په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کی یغه تشویقي.
انجینر متی الله احمد زی وای ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه وایي یا د ځان هغه څه وخی چې دی په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فائدہ نه لري. څه شي هغه خلکو توازی کښې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او څه شي څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نه شي تمسخر نه شي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو ګڼو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغه وضعیت ښکار دي او همدغه ټولنې کې ځان منلو لپاره دغه سینمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغه دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شر ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړوړه دا سره اوتی مختلف به د ژوند ډیر تاریخ تمامیږي یا دغه خوشنه سره مستکی اکثر لمده خوشانه راکې سی بدل ودنه یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه.
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت تاسو پیښ هم شوې دي چې روی باران ته یونجلې یا هلک ور خودلې، خو بل ورځ چې خیخان ورغلی بلکې ور سره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نلی دلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه ورته خودلی وي یا عکس ور وړی په خپل نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه مایوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي ځکه چې هغه نجلۍ لیدلی نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وی یا ورته فلار لیدلی وی یا ورته خور لیدلی وی نو هغه څه چې د زړه غواړي هغه د مور او فلار او یا د ورور چې کومه خوخه وي هغه د په خوخه نه نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي دوی ترمنځ لکه د دوی ترمنځ هغه سي ژوند بیا نه تر سره کیږي لکه څه ډول چې په خپل یو سړی ځان ته لیدلی خپل خوخه کړی وي
کله چې یو چا سره واده کوي او په لومړي ځل ور سره ګوري په دې ځان پوکړی چې تاسو هغه کس ته تمایل لري او دا جوهر پکې ویني چې ټول ژوند په خوشحالۍ ور سره تیر کړی که چیرې دا مو هیڅ کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي
یو جنۍ چې کور ته چلار شي د هغې خواستګاري کوي که نه نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور یې هغې کتلی هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه باد ډېر خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم دا کار کوم یا دا کار نشم کولی دا داسې یم نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کښېني د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي دا عادت مې ده داسې کوم که نو خوښ یې هم او که نه یې هم نو باید دا مسله نو حل شي نو هغه هلک او نجلۍ چې نه ګوري هیڅ خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی چې که راضي یې ښه او که نه نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري نو دا مشکلات ټول به حل کړي
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه تاسې راته کړې خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و یوه نجلۍ یې کوله خپله یې پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه ور ښکاره یې کړه یو لکه اضافه ورکړه نجلۍ وکړه ژوند یې خوشحاله دی یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګوري نجلۍ او هلک دا به ښه خبر وي بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي نو کوم جنجال نه پاتې کېږي
ارواپو ډاکتر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل یې خوښ شوي دي د هغو کسانو سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ یې ته آماده نه وي نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي دوی داسې ژوند کوي لکه پرې تحمیل شوی چې وي او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنې او د شیان سبب هم کېدای شي
دین علی مولوی محمد علیم بسم الله وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کېږي
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یوه نجلۍ انتخاب کړي نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو یو صحابي په انسوارو کې ښځه وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې وفي عینه شیء د ده سترګې ښکلی نه دي حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید ښکلې نجلۍ وکړې او دا یې جواز هم ورکړی ځینې کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کومې نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه د موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي موږ تاسو ورته غوړه کړې نو موږ تاسو باید خپل ګریوان ته سر کته کو موږ تاسو غنجلې او هغه لک ملامت نه کو خپل ځان ملامت کو
مولوی بسم الله وای ستونزه د هلک اونجلې پالیدلو کې نه ده بلکې په دې خاطر څوک حس نه کوي
زمما نه مشوره اخلي بلې پر دې سره نه مشوره اخلي زه غوښته نه مشوره اخستل کېږي چې هغه د مشوره حق نه لري خو څوک صدا حق لري چې لږه پښتنه وسی لږه څوک پښتنه نه کوي لنډه دا سې ستونزه دا نه ده چې موږ د پاره زمينه مساعد نه ده سنجلې الکو ګوري یا الکن جدي ګوري واستونځ په دې کې د څه د کار لپاره څه خسنه کوي مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون لاره نه یا مثلا د اسکایپ لاره نه د تصویر لاره نه هغه ویني هغه لاره هم څه خو لیکن د څه هم کې د څه شان ته بخي ضرورت نشته او پاجي ته کې به سره ویني په خو به خلکو مثلا کې ونجلې په والک باندې مینو په جراتونو کې به سره ویني اوس بازارونه هم سره ځینو ځکه ماته څنګه نه خاري
اروا پو ډاکټر نصرت الله رسابایي لا رواني اړخه دا خبره ده چې هلک ونجلې لا کوژدې مخ کې سره وګوري ځکه دوی چې لواده ورسته سره مخ شي د نارامۍ احساس بنه کوي
د ګډ ژوند پایل باید په مینه او محبت سره وشي او په داس شکل وشي چې هغه کې تشدد او د شیان کمې کنه نو زموږ استاد په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه د روابطو په اړه د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی لا آماده نه وي رواني نظر نه جنسي اړيكي په ورسته د هغه نه منځ راشي چې د دوړو خو پوره رضایت پکې وي ک ځوانان د واده نه مخکي دوی ته د سیو زمينه برابر شي دوی یو بل خو پیژني یو بل سره خبري وکي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکي دوی د راحت احساس وکي د مثبت پایل ترلاسه
ډیر خلک خپل لوري خورته د اجازه نه ورکوي چې لا کوج دې مخکي له هلک سره وګوري ځکه د دوی په نظر دا به شرمی ده خو مولوي محمد علیم بسم الله وای په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمه پریکټ کیږي باید شرمونه شي
کسان حیا ښه کار ده الحیا شعبت من الایمان حیا د ایمان یو څانګه ده خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سه نه کول پکاري هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی هلته بیا په کار بس حیا و نه شي که کوم ځای کې سه حیا نه وي په کار موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کیږو نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول د زمينه مساعده ول سي یو لک راسي د لور وینه یا خور وینه د سوالت پیدا سي د خپل حياتوب ده دا نظر غلط ده ځکه سي دا سيزايونه کې شرم کول د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي او په دې ځای کې شرم نه ده پکار
اروا په هان وايي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او انجلۍ د پر کوژ دي او راتلون کې ژوند خبري وکړي هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر ورستي حد وکړي چې له مقابل لوري سره وویني وی پیژني او خپل زړه مطمئن کړي که یې خوښه وه دی وایي او کنه نو لا دې رابطې انکارې په ګټه دی دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پېته رسیږي تر بیا راتګه مو علامل شه
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باغو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا